د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو او پیدا سوي عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. تاسو ته لار سمخ کې بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. دا خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، وروسته له یوې مجې څخه چې ستاسو د رارسېدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ سوی و او علت یې ښایي دا و چې تاسو زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په سمه توګه نسوی اورېدلی، خو اوس دا دی ستاسو د پیغامونو شمیر بیرته ورو ورو مخ په زیاتېدو دی او ښایي دغه د ازادي راډیو د خپرېدو د وخت پراخوالی او د نشراتو د څپو یا موجونو ډیروالی به مرسته کړې وي چې تاسو زموږ خپرونې تر پخوا سمې واوري او په پایله کې یې خپل هغه پیغامونه چې موږ ته رالیږئ هم تعقیب کړئ. نو په دې هیله چې تاسو د ازادي راډیو ټول خپرونې په سمه او صافه توګه واورئ او د هغه د بېلابېلو پروګرامونو څخه ګټمن سئ، د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شویو عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، د ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخې دی ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش میرا وای ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات میرا تبیم وایما واتس اپ پښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمیره ته بیا وایم چې دا فعاله شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. د تاسو هغه د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. خبرونه الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نشته، هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسېدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانومه 0 8 8
سلور شپر سلور دری سپر دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتساپ او ساده باندې ژنګوي خپل کوښنه دی تسلیم کراسه نو کوښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
زاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای لپاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چاوه خو بس درایس ما وزایت زاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې وو خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پس پکارانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانی ته مواله ملته مم خبر ورکي د خدای لپاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي
د ازادي راډیو کا سلامونه دا د سلام یوالک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دې بابا د زنداور د دې بابا نکته مې کور دی پلار مې مړ دی دا لک د څورلس پنځلس کال په عمر کې دی زه غواړم چې دا غلک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 4 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 1 دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتشته دی وزنه کریاله رما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولدي او ما د علاقه څخه پښتني وکړل وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مردي و سلام تاسو خدمتګار
ګرانو دوستان په دې هیله چې په دغو پیدا شویو کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي اوس به راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوي خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي
السلام علیکم دا ازادي راډیو ټلویزیون کرام اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زم په کار ځم د شلمند راشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د څنګه درک دی اصلي د راشر ولسوالۍ اوسېدونکو دی کله چې نن درک شوی د هلمند مرکز د لشکرګا ولان نسیم نن درک شوی دی اګه حرم سلمان ورو په اړه مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د کوم پر دغه شمیره اړه کې ولېسته سم د ستدي په شمیره سي پر او دوا ور سي پر دوا ات شپاش درې سي پر دوا شمیره زړه د سي پر و دوا ور سي پر دوا ات شپاش
دری سپر دوا زه د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ څخه راځم عمر یو دغانیا لکان ورکړی دي شمانیا مشر احمد ولید او کشر ولید سردار ولید هغه شمس الله کا زمنګ د نجدا کا ملستانګ او د دې لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې دا غو لسوالۍ او رکسي د موزاد نشپاس په منځ کې کېږي شاید دا دوه کاله بنځات کم کېږي چې رکسي دي کار ورور په دغه اکل معلومات لري مهرباني د وجه دي موږ سره دغه شمیرو موږ سره لیکي ونیسي د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دغه یو شمیره چې تاسو ته ورته وایو چې سپر و درې یو دوا نه یو اته څنګه بیا به دا شمیره ورته تکرار کوم سپر و درې یو دوا نه یو اته څنګه دا شمیره دې موږ سره لیکو ونیسي کار چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخې محتمله ترلاسه کولی شي سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزادی رادیو سره غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالی د بایزو د سیمې دی د سالخیلو د کډی اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې چې درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شماره دی مستر تماس ونیسی او سلام احترام
ګران ورور مستو زلی دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکو د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځلی ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی مننه د واتس اپ شمیره 003-004-8-8-4-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-
اوریدونکو ته محترمو دغه دوه وړونه ورک سوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالي مساکله دغه دوه وړونه ورک سوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د مساکله د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري نو هر مسلمان ورور ته که د دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهرباني له مخې دې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي د اتصالات میره 0 2 8 1 9 5 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 2 1 9 5 1 9 ښه وخت ښې چارې خدای په امان
سلام علیکم کیله تاسو ته تاسو ته راغلم آزادۍ سلامونه خاص توګه د وڅو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې ما د هلمند پیغام پر زما مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګول اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور نه دارا کزوي دی هر کله کې په اړه معلومات یې مې دي خپل ځان د ماسرې په دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونی چې په شمیره وایم 0 8 15 2 8 4 9 میرا یو ځل بیا وایم 0 8 15 2 8 4 9 بل اتصالات شمیره وایم 0 1 10 9 8
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر زه لیکم چې راغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت دیسو ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درک سوی دی زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنګه الګ دی بس دا نو که هر ورور ته پته نو زور ته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک سوی نو زه خپلې د واټس اپ خپلې شخصي شمیرې ورته یاداش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره ووایي مننه زمونږ د واټس اپ شمیره د 0 8 1 9 9 0 یعنی 0 3 1 8 9 2 اخري و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 8 9 10 15 40 یعنی 0 9 3 0 8 15 40 اخري و بل اتصالات شمیره ده زمونږه 0 8 3 9 40 0 3 5 یعنی 0 8 3 4 9 5 اخري 3 د ورسال شمیره یو ځل بیا وایم صفر واویا یو دیرش پگتیا نسا و وویشت یعنی صفر واو دری یو اتاش پگ نها دوا اخیر و پا دی هلی که چا تا پتای دیده پاڑا نمانگ سر دی پداوش میرو عدی که اونی سی بس که تصویران ور سره یا دوی سره مونږ ته د تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادۍ راډیو ورکوسو عزیزانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلي اوسیدونکی نقیب الله، مشهوره په باګل، د عبدالمحمد کاکا زوی، د عبدالنبي کاکا لمسی، تقریبا څلوېښت کال عمر لري، په نشې توکو هم روږدی ده. نقیب الله سي مشهوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې له خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګاه پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 6 8. بیا هم د همدې شمیرې تکرار، 0 8 6 15 8 15 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای وکړي آزادۍ رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغ وي. او زموږ یو کار کوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی، د ګریش سرتلی و کندهار ولایت ته په دې مابین کې نه درکه سوی دی. تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسئ. 0 8 0 8 5 2 0 0 یا پلاویا تکراری وایم 0 0 0 0 5 2 0 0. مننه.
السلام علیکم زازادی رجی و طول کرتون که دزما سلام دیز ما جانگولی دی المند ولایت سا دا کجکی دا ولسوالی سا ما یو آخش دی رک دی دروازگان دی دروازگان که دا خونی دی دا پلار نمی لاله اکاری دا دنم نیم دی دا یو ولسا تلوس کالو بو چې ورک دی انو وسه او درویشت لریش کال دی کیږي چې ورک دی کپه ار سره معلومات ولري او خپل دی د ما خبري او نو په دغه لمبر دی رساله شمیرې ته ژوندو 0 8 0 3 8 2 2 0 0. کار موږ ورته معلومات په دغه شمیره دی ژوندو د کربلاغ دی د خونی دی د کربلاغ د وطن مې کربلا غوډه پلان مې لاله کارې د دنوم نیم دی کدی ما خبرې او کې بل سره او. السلام علیکم.
السلام نوونی کې له روشن صاحب محترم تاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نظمونګه لکلی یو شپاکلن هلک نه درک سوې چې نوم یې د نیاز محمد، د پلان نوم یې د محمد ګل ال رنگ او ل سیرې نسور او سپین د چا سره د رکړې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي. زما د واتس اپ او د داړي کې سپر واویا ودی وشپیت نه سو وڅلوې. بیا یې وایم 0 و 3 و 5 و 9 4 و او روشن شمیره هم وایم 0 و 9 و 3 و 5 په نشور په هیله کې چې پیدا کوو شیرینی هم لري. خو وخت الله مو مل.
سلامونه روشن سے محترم داسو تا
تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرک شوی دی. سی ولس کاله عمر لري تقریبا ولس کاله عمر او تورې جامې پر تن دي. که په اړه یې هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې دوه غبرګو شمارو اړیکې ونیسي. شماره عبارت ده 0 5 3 8 یعنی 0 5 3 0 3 8 روشن شماره ده 0 9 8 3 5 تیره مننه روشن سے محترم آتا سودی آباد سے تربیا خوخ پیشی وی رخبه پامان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د ازادی کارکونکو ته د زما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي. د غلور چې ورکه ده بی بی خدیجه نمیږي. د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. پرنګ غنم رنگ انجلی ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی. نو د 15 کاله کیږي چې ورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کیږي ماته دي معلومات را کی یا د بی بی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته ژنګ وي 0 0 3 2 2 شپږ شماره بیا درته وایم 0 0 3 2 2 شپږ.
نو زما واټساپ خراب وو. خپل مدا ازادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واټساپ خراب شوی و. ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته خپل بیا دغه دی میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم اولاد حاجی جمت الحق زوی د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سرکلیه د کلی یم. دغه نفر چې د زما د ماما زوی کېږ د سید محمد زوی په سنګین کې ناترکه شوی دی. نو که هر چا ته یې معلومات وي نو په دغه شمېره دې راسره اړیکه ونیسي 0 0 7 2 9.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته څوک چې اوري اختر جان جنت خبرې کوم له جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شریف الله په نوم باندې ده چې 9 کاله عمر لري. د تیرې 2 اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخې دې موږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 58 25 1 8 2 5 6 1 3 6 1 یعنی 0 58 25 1 6 1 6. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کوي او چې ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولدې کامران 8 کاله عمر دی. د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې په تن دي. عصبي مشکل هم لري. که هر چا اړه معلومات وي له مهربانۍ له مخې له موږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 8 3 4 6 5 5 3. شمېره بیا درته وایم 0 8 3 6 5 5 3. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم 0 9 4 1 5. روشن شمیره یو ځل بیا درته وایم چې تر نهایه 14 15 روشن صاحب ښه لږ چې زما پیغام بار بار نشری کی تر جو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل شي.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاته. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او ښو شیبو په هیله د خدای په امان. مخته مو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
مر گساد دنیا شبیر ستا د پاره
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو شه چاره د ازادي رادیو نننې میلمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردشت شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوښي او ترخی خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شمس صاحب، تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وی چې مهاجر شوی؟
ډېر مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجره شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وی. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وی ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمنګ کورنۍ، زما پلار خدای بخله شمس الهدى شمس، یو سیاسي مبارز، یو خو د افغان ملت ګوند ډېر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل و چې بیا هغه خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمونږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونه هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوی، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا. نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شمس صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوی؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک روډ یو ته ویلې کبابیانو کې، نو زیاته موده د شل پنځه کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. مونږ خو یاد نه شو، مشرانو ویلې مونږ خو لا واړه وو چې مونږ لاړو. زمونږ نیکه حتی نه غوښتل چې مونږ مکتب کې داخل کړو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، څو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. خو بیا نور د کور غړي چې هغې ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کړو. نو بیا ما هلته کور سره نږدې یو مکتب و په همدې کبابیانو کې، په هغې کې بیا یعنی د پاکستاني حکومتي مکتب و، په هغې کې شامل شو.
پوهنتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان د پاره متاسفانه شرایط سخت و. یو خدا و چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي و د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي و. مونږ چې کله د لسمه پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنې کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې. البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کبه کالج کې به دې ثبت نام کوو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وي چې د کوم تنظیم ته ورشې، د هغې یا عضویت، د هغې کارت، یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پېژاند، نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو، او دغه و تنظیمونه چې وو هغې سره دا ټولې مرستې وې، نو هغې ته یې رسمیت ورکړ. نو د پاکستان کمیشنري چې وه د افغانانو، هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا مونږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغه سه واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشن باندې دوی نه یو خط واخستو به کالج کې، یعنی هغه خپل نمرې او هغه شرایط خو به دې پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي، چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو مهاجرت خو طبعا د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاره، وی حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم وي، خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه، او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو چې وایي سټیروټایپینګ و، خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلی، خو دغه یو یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټې ټسترګه کتل کېدل، دې کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوئ؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستري شروع کړه چې هغه ایم ایس سی انرز پېښور پوهنتون کې ورته ویل، او هغه د ایم فل برابر و معدل و ما فوق ماستري، بیا هم 2 کاله هغې کې ثبتنام وکړو. هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پېښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینی سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شمس صاحب د محصلۍ د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا دا د تکرارېږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکرارېږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې و، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې و لږ زیات اسلامي فکر یې لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنی په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې هم تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموما هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسو یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې، هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره وه البته، په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خو اصل خیټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو، او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون، یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابوي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مال چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي وو چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه سې بندیز ویل چې دا ښه کار دی، او یعنې داسې یو متنازع بیانونه یې ورکړي وو. دلته هغه نو اول خو زموږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم و، نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وي، او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ته کو ایجوکیشن وایي، ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وي، هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلې ډېر غټ یو دیوالي عکسو. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناستو بل یو طرف ته یعنی د تالار درېمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې ښځې وې. نو دا خپل ماته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغږېدو ډېر عالمانه وینا یې وکړه خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزې لېږلې او سوالونه کول. نو یو سوال یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وي په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسې مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړئ او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداش کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړه، نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوژي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکړو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کېدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما ویلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پېژني، هغه خو که په پاکستان کې کوم یوي هم باید هماغسې تطبیق شي، که د دې کرخې نه اغاړی په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي. نو ما زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو، هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساینس او ټیکنالوژۍ په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویقوي، هلته بیا حرام دی. نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت کې ما لیکل وکړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو لکبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نه، بالکل د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه چې اوس ته د خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغه شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و، که د خپل رسمي کار په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې لومړی کار مو څه و؟
بالکل هماغه وخت کې چې موږ له ماسټرۍ مې شروع کړې وه، درس مې خلاص کړې و، خو له ریسرچ پاتې و، بیا دغه امریکا په افغانستان باندې برید وکړو، هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلې پېښور ته، کوټې ته، شون کې افغانستان ته خو لا نه شوې تلې، هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې. زما هم یو ملګری و، غږ را باندې وکړو، هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا هماغسې زه لاړلم اسلام آباد ته او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کې چې و هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې، د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یو ته ویل، ویډیو فون او دغه مخابرې تلیفون نه چې و سرایا هغه و، بس دغې دغې راکړو راته او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کوم معیار و هغه یو څو ورځې دغې راکړل زده کړې او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې، یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چې د دوی زمونږ کار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو، بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې املته وما. بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري هم زیات لاړل، هلته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیات و، دې وخت پورې ما ماسټري هم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو، کامیاب شوم، د مطبوعاتو مسؤول شلم، د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کوو چې له
ماشومتوب یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو؟
بالکل، دغه جالبه وه. یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله وو، ځکه چې موږ هغه بدبختي لیدلې وې د طالبانو وخت کې، کله کله به داسې مړی ژوندي ته تلو په ډېر یېره، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وې. زمنګ خو چونکې د کونړ ولایت، نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې وو، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده وم، دغه کوشش چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کو. په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ و. دا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبور شو. هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وی؟ نو چې نه مکتب کې وی، نه په کور کې وی، نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چې رالو، کابل کې خطاب دغسې سیاسي دغم داسې و چې د پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځای کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره وم، یو څه مسؤلیت مې لرو، یو څه جرات مې لرو، خبرې مې کولې، خو بیا هم چې د دولتي کوم ځای سره به مخ شلو. د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت د کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه و په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول و چې دا بورډنګ پاس ورکوي، هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو، پښتو کې مې البته خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مو شوه، جنجال مې مکوم. او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي، خو تر 15-16 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و، هغه یو بدبختي وه چې البته بیا وروسته په قلار قلار دا وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو، یعنی مشکلاتو بیا هم. نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغسې ستونزو سره به مو وخت په وخت مخ کېدلو.
بله، ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیایي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې وو، داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد مې هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیر و، او هغه د کوشش کوو چې دغسې مسلکي کادرونه زیات، یعنی چې په کار پوهی طبعا د افغانستان ادارې هغه ورځو کې په جوړېدلو وي، مشکلات خو زیات وو. نو هغوی بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګري په وساطت باندې، بس هغې سره چې بیا ما ناسته وکړه، پوښتنې یو دغې وکړې، هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی، نو پروسه اسانه وه. نو بس وړاندیز یې وکړو د جمهوري ریاست ته. په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي معینت سرپرست نجیب منلی صاحب و، چې هغې سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړمه. خو بهرحال بس بیا هم تصمیم ونیو، نو بیا حکومت کې مې کار شروع کړو، بیا اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شوم په 2005 کال کې غالبا.
له دې وزارت ته بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت ته؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده، ځکه چې نږدې 15 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس هغه کودتایي غوندې سیستم وي، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي، که زیات مسلکي دغه هم کوو، پوه سړی دی. خو دا مسایل قومي او دا قصې هم وي، داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته د زده کړې کړي دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو 3 کال دپاره هلته لاړلم. هغې نه چې بیا راغلم، بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو ایسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه ومه. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او دا د سولې پروسې هم یعنې هماغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغوی په یعنې هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم هغې ما زده کړې م هلته کړی وې او دوره کار مې هم کړی و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه، هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسې هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسې هم په دې خبرو کې شامل وی، تاسې له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل هغه نه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسې ورته راوئ. دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولی د سولې په ارتباط او وخت تېرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات داسې بیا دا زموږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضې مجالس به و، ډېر مهم مجالس به و، ضرور نه و چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو، که رسنیو سره غږیږو، که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو، د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه شل کال یې په همدغه سې نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څو، خو په سیاست کې دا روا دي. هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز یې وکړي او شل پروسې شروع کړي، شل میکانیزمونه شروع کړه د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسېدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زه ومه په 2018 کې، دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شوه چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو څه شی میکانیزم چې دا په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامي برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلې، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې وه چې هغې کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغې کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې به غوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغې کې هیڅ شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځای کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2018-2019 کې ډېر زیات وحشتناک او ډېر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانې سره، د جمهوریت شفخانې سره، د زنبق سلورلاري انفجار، دغه سیسو نور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دی بس همدغه چل ولکو، راځئ دلته ځو او هلته ځو، او دا به داسې و که موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دا د پوځ مشر لاړ، هلته به ژمنې وکړئ، بل درون حیات به ولېږو او تاسو راشئ. دغه د پاکستان همدغه تکتیکونه و، وخت تېره و، او هدف یې همدا و چې همدغه څونه چې دا پروسه اوږدېږي، او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، او همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي، او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوئ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغه هم شي، او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت و، هغه فاطمی صاحب سفیر و، هغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمېر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوځي کړي پیدا کړي دي ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نوم و. نو د ویل دا آثار جمع کړي دي اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته بلکې زمونږ هم غوښتنه دا ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو دې کې ډېر زیات کار وشو مکاتب تبادله شول. بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپې د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کړو. نو دې کې د 102 قلمه ډېر مهم آثار د جلال آباد د هډې د باګرام د آی خانم د دې منطق ساحو ډېر بارزښت آثارو چې دا موږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا موږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول. دلته وخت ډېر کم او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د 100,000 نه پورته وو. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کمه وه. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره مجلس کې مطرح کړ نو ولسمشر اشرف غنی کور آبادی چونکه دغسې مسایلو کې بیا هغه توجه ډېره زیاته کوله. هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویم کوډ نه هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده. هغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ وتوانېدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړئ په خپل لاړئ او کوم د کار موده پوره شو او چیرته لاړئ؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام او زده کړم ما دکتورا شروع کړې وه هغه نیمګړې پاتې وه. نو بیا هغې دپاره زه انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېرې ستونزې درلودې.
رښتیا هم دغه نوم لږ ستونزمن دی، هغه سې د جذبولو دغه کم دی. خو بیا هم جالبه دا ده چې زما دغه د 45 کاله اوس عمر رسیږي. نو په دونه وخت کې دونه وخت پخا په افغانستان کې یعنی داسې یو زغم موجود چې دغه نوم بنځه په دې نوم مول شوی ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغښتې ده. خو وروسته بیا داسې یو بدبختي راغله چې د جهاد او دې وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو. نو هغه وخت به مزه دغه مشکلات سره مخ کېدلم. مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه یو بورس ته مې امتحان ورکو د نور افغانانو په قطار کې ناست وم. نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسؤول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-16 کلن به ومه لسم صنف نه یو لسم ته تلمه خو زه داسې په یره لږ پاسې زم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یو درولم ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیما ویل تا دا نوم ته دی وګر تا وی دا جرات څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو او د فلانې او بستانې خو بس را پای سوال منو.
ډیره مننه ډیر
لو تاسو نن ډیره مننه کور ودا
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Stay good.